د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیو مجلې د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
پیژوان به معمولا سپین وزر یا نقره است خیوریده دیر خواسته با و دا به معمولا غزمان اونجو ناچه ها و
پا هنر جاج که با دا پختو لیگدود جاج واخلو. فنکار برخمو دا جنوبی پختون خوا و تلی شاعر پروفیسر محمود آیا سر خبرو تا زنگره کرده.
پشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا پشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوړ نکړه لکلال.
په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوې قسم واوري او رحمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتې ده. په پیل کې لا ناجی ساپی د تیرونی فرهنګي خبرو ناورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته تیالری. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځنیو پړاوونو کې جدي سارنه ته ضرورت دی او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د ښې روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو له لارې انتخاب شول او د اجرایه شورا د غړیو ترمنځ د ټاکنو له لارې نعیمه غنی د دغې شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبریالان وای چې په کاری بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت لوالي سره په کتنه کې ویل چې په سختو شرایطو کې خپل دنده ترسره کوي او ګڼې کړې شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي او وایي چې یو شمیر محلي رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والي شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته ځو. هلته د پټمن فلم ستوري اکشی کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي موخه یې د میرمنو د میاشتني عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. د حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنۍ یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشی کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشی کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته عامر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان پلوڑا پوز اخوان کا لکا پلوڑا چنار چوا چوی شالونا. پیزوان دیغی گانی نوم دی چی پخواب ناویانو تا چول که ده. خو پیغلین جونی تری هم پرهیز نبی. زینو پیغلو با هم پا ودونو که پیزوان پا بوزا کهو. دا گانا یو گردی حلقی تا ورطا ده. چی دی پوزی پا منزلی دیوال که اچول که گی. دا سی ویل که گی چی پیزوان باید دی لرغونو آریایانو وادشو و میرمنو استعمالا و چلای هم په هند که استعمال موجود دی. پیزوان ها غسینگار تو که دی چی پر ولوسی ادبیاتوی هم خپل اغیز خیندلی. پا لنده یو او سروکو که خوی پا بیشمی رضایونو که یاد شوی.
پیزوان
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سروخانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زمونږ او تاسو په ولسی ادب کې په تیره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپین و زرو یا نقریز خیوریده، دیر خواسته با او دا به معمولا غزوان اونجون اچه او حتی واده کار خوز به هم اچه او نمیز خواد اقا گانه یا سم حدودی شویدی نشته این خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقا من گفت هستی کبوله شوچه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا وست کلتوری هویت لري.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ اریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې مونږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوان کوڅه او بوڅکا سبا واده دی پس رو شوم ډبه دی وړمه. د لوګر ولایت اوسونکو فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچا کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناول لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوود بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د زنځیر ورته ویلې دغه رقم یو څه به هغه به هم د زورلودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکي لیناراته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر ټوکو نیولای هغه وایي
اوس دغه دود لکه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري، ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندي.
نوموړی وایي چې د پښتنې ټولنې دا سینګار توکی اوس د لمانځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې پخوا ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لیکدود پاړه اول که د پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لنډ معلومات راکړي چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا دا لیکدود کوم لیکدود دی که لنډ معلومات راته راکړي.
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا چول غواړم چې دا دغه کوم مرویجه لیکدود چې منګه تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبلل، او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسی یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیکدود لار کنه؟ که لیکدود لار غ لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود په نامه د خروشتي لیک نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیکدود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیکدود لیکل کېږي او تغیرات هم پکې راغلي. که دغه تغیراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیکدود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغیرات پکې راغلي که نه په لیکدودي تغیرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغیرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغیرات راځي، نو په لیکدود کې هم داسې تکاملي پړاونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي، او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچوي که وګورو موږ د لرغوني دورې لیکدود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل دار چا به فرق کوي، څه تغیرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روښان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغیرات څنګه؟
تغیرات خو اساسي یا بنیادی تغیرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته دی چې خپله عربي لیکدود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر په کار و چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور و زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې و په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور و زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې دپاره پکار وو چې د هغې اوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو دپاره ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغې دپاره هغه نه و.
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې مونږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندي ته وظیفه ورکړ شوه چې د دغه اوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل. او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خپل په لری پښتونخوا کې ځینې ګډي جرګګۍ آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکه لار او بر پښتانه سره کېناستل او په علمی مجالسو کې ځینې مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یای داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم تورې یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي. مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي. مثلا د اوخین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا وکړه. مثلا د څې دپاره درې ټکی
دوی خو دا فیصلې سره وکړي. مثلا د باړهګلۍ سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیم اغیزه وکړه. په لیک دود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کې د ځینې ټکی یا ځینې ګرافیمونه هغه یې کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغه نه کارول. نو د بارګلۍ سیمینار او دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. لیک دودی نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه. شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت له مخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده. ایا صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پوښتنه تر دا وی چې ولې شعر لیکي؟ ما سره پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ولې شعر لیکي؟
پښتانه چې دی که گر سر مطلب د پختون کام په حواله موږ د پختونو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لږ داسې خپل نظر وغوړو یا لږ ورته ځیر شو نو دا پختو غاړي دا پختو ټپې زما خیال دا دی چې دا گر سر موږ ته یو فطري ودیت دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه لدی شاعری سره یا د شعر لدی وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم؟ خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یې یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناست و یا به یې په شعر خبرې کولې یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې یا به یې په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناست و ما به دا خبرې اورېدې نو بس
نو ایا صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی؟
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتما
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعري ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سي یا په یو جلا لاره د ځان لپاره انتخاب کولی سي نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نسی کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعر نو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم. زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته ووایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب تا لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو به زه د هغه په استعارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی.
استا د استعاراتو یا
زما استعارې چې دي که نه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت که نه کر بیگانگی مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویرې استعاره زه کاروم. کله ما تورې ویره استعمال کړی دی په یو شعر کې او د ویرې کار مې ورنه اخیستی دی کله مې د ویرې تورې نه دی کارولی مصر می داس مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه د داغه نوم د ویری کار اخیسته ده.
آیا سب تر اوسه پوری د څومره کتابونه چاپ شوی دي؟
زما کتابونه خو تر اوسه پوری زما خیال داده چې دوی شعری مجموعه چاپ دي، تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه وه او بیا زه هم په سایه بدل شوم، دا می دویمه شعری ټولګه ده. او یو کتاب می چاپ شوی دی بینوا فرنګي ټولنې کندهار، هغه راته چاپ کړی او هغه کې نړیوال شاعران چې د هغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولي وو هغه کتاب می چاپ دی. او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم داغو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی. او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال، د نتشه چې یعنی کلهم کار دی کنه، داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه، داسې یو کتاب هغه ما پښتو ته راژباړلی دی، پښتو اکیډمي کوټه راته چاپ کړی دی. او یو کتاب مو یو ځل زما خیال دی خیبر پختونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و، نو د لورلای او د کوټي خډیر شاعران مو لس پنځلس کسان، نو هغه ادبي سفر چې مو او هغه مطلب ادبي رپورتاج یو بوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه می لیکل او دیدن ته دنا وخت راغلو. دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو، نو موږ پوښتنې ته ورتلو، نو چې موږ پوښتنې ته ورلو حمزه بابا ډسچارج شوی و د هسپتال نه لاړو، نو چې څنګه بار راووتو رازق فهیم شعر جوړ کړو چې په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو، په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو، دید مو دیر ټپ شي چې دیدن ته دینا وخت راغلو. نو دا دیدن ته دینا وخت راغلو دا دغه شعر نه دا ټوټه ما رپورتاج باندې دا نوم کښېښو، دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی.
آیا صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو، ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، اوس دا د په ګیري کې د سپین لګېدلې دي، هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده، څه توپیر په کې شته؟
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم، هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو، یا د احساساتو د دنیا خلک یو، یا د تخیل د دنیا خلک یو. یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي کنه، له داخله سره یې تړون وي
او له بهر سره کار نه لري.
هاو د بهر سره کار نه لري، یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده، یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساس.
ترڅو خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه، منم چې مطلب دا غد ژوندۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې دا غ په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي، خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي. او زما خیال دی چې زه یو زلمی شاعر یم.
نو اوس تاسو نه شعر اورو، اوریدونکي هم په دې تمه چې تاسو غزل واوري.
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا، ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا، تا خو نور کړم په ځان پسې لیوالا، او مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم، مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم، هم کلام یم لتا سره دیوالا،
مړ می خپل تنهایی نه کی،
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
هم
کلام یم لتا سره دیوالا. او شیر دی چې خپل وشکی بلو مچرنا شي،
خپل وخ کې بلو مچرنا شي،
بلش پر باندې راغله به مشال،
واه واه دا به دی وای،
خپل وخ کې بلو مچرنا شي، بلش پر باندې راغله به مشال. اوس دا د شعر زکات ډالی کوم،
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته،
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته، شاپیری دی جوړ نکړل کلاله
واه واه
نو شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی اے په ذات کې را نه ورکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی. نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب وو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدا نن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشې یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دي کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دې ده، هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به هملته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو، خو خوند یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپلې لوازینې سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولې اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. درېیمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره و پرنگی بدلون راغی او په خوخی او کیکړه. بله له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استی؟ بله صاحب خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلق یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب و. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د ده په باب داسې لیکي، نقل کا زیبت الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د له تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې یې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجري کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهوله په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غختلی او پهلوانو، په یو تن بل سلو جنگاور سره جنگید، زکینو کروڑ بالو چې معنی ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ با په دو بي زمنداور کې وو او هلته یې مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان و او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک و چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنگونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پر زابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې، پر ماتیدونو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې ده هرات و جروم، غرجو بامیان و تخار بولی نوم زما پا او دم، ز پی جندویم روم لما اتل نستا. پا مروه زما غش لونی داری دخن را چخا،
د هریوا رود پر څنډو زم تختی پلن را څخه رپی زړن را څخه لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توري په مخسور وکړه په بادارۍ می لوړاوې د کول د سور وکړه ستر می تربور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لرا لورو پیرزوینه لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوینه لرم دوی په ډاډینا خبامم خیر روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډ پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډ پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کا چې امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو
مشهور لیکوال گرینډل وای شاعر نمدی د همدغه خبرې په استناد د هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاز تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری رات مو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری رات مو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین استاد شپیلی پا واوی لایم سخی برتم یو زلی را جونده که زو جلی ده بیلتون توری بلایم سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی دست ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی وجان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا ده جوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل جان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم سخی ومن کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی لگ می ربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری رات ما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپیوایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخبل قد بسوری که نما دماشم دخبل قد بسوری که نما دماشم دخبل قد بسوری که نما دماشم تسنیم نیشت دوام احسانونم
تسنیم نیشت دونو ایسا نو سنریجی کد شبو کمرو شبو کمرو.